سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې شوې تاسو د 10 خبرونه از ما فرشتي سره اکثر اوري پیل په خبرونو کوو افغان منډي وهونکې کیمیا یوسفی د کمزورې پایلې د ترلاسه کولو له کبله د پاریس د اولمپیک سیالیو له دوام نه حذف شوه. دغه افغان لوبغاړی نن جمعه د اګست 2 د 100 مترو په وټن کې له خپلو سیالانو سره مخ شوه چې د شپږ دېرش لوبغاړو ترمنځ یو دېرشم مقام خپل کړ. اغلی یوسفی د 100 مترو په وټن په 100 مترو واټن په 13.24 ثانیو کې پوره کړ. کیمیا یوسفی له دې وړاندې ویلی وو په دې سیالیو کې د ګډون موخه د افغانستان د ښځو او نجونو استازولي ده. له یوسفی سربیره د سکال په اولمپیک سیالیو کې 15 نورو افغان لوبغاړو هم ګډون کړی وو. د طالبانو حکومت وړاندې ویلی وو دوی د پاریس په اولمپیک سیالیو کې د ښځینه لوبغاړو ګډون په رسمیت نه پیژني. نړیوال بانک فارس حدات زیروز د افغانستان لپاره خپل نوی مشر ټاکلی دی. د نړیوال بانک د خبر پاڼې پر بنسټ زیروز له دې وړاندې په نیپال، مالدیو او سریلانکا کې د نړیوال بانک مشر پاتې شوی وو. زیروز په خپلو خبرو کې ویلي، زه خوشحاله یم چې له خپلو همکارانو سره په ګډه افغانانو ملاتړ ته دوام ورکوو. زما لومړیتوب دا دی چې ډاډ ترلاسه کړم چې نړیوال بانک افغانانو ته د روغتیا، تعلیم، خوړو، خوندیتوب او د ژوند په نورو برخو کې په ګړې توګه خزو او انجونو ته خدمات وړاندې کوو. زیروس په دې ملندا ګوټ چې د افغانستان لپاره د نړیواله بانک مشروه ځای ونیسي. امریکایي زیروس په 1996 کال کې له نړیوال بانک سره دنده پیل کړې چې د نیپال، مالیزیا او بولیویا په ګډون په عراق، غزه او یو شمیر خلیج هیوادونو کې په بیلابیلو برخو کې کار کړی دی. د کډوالو نړیوال سازمان IOM وای په نږدې 4 کلونو کې 8 میلیون افغانان کډوال شوي دي. د هغه راپور پر بنسټ چې د سازمان نن د اگست په 2 پر ریلیف وی پانه خبر کړی، راغلی ل 2000 کال راهیسې نږدې 8 میلیون افغانان کډوال شوي چې 80% یې گاونډیو هیوادونو ته، په ځانګړې توګه ایران او پاکستان، او نږدې 1 میلیون نور یې اروپایي هیوادونو ته تللی دي. د راپور پر بنسټ د دغو کډوالو او بیا لنه د کار د نشټون لوجه له افغانستان وتلې دي. راپور وړاندې کاږي د سازمان په 2023 کال کې نږدې 1 میلیون راستانه شوي کډوال ثبت کړي چې 80% یې په غیر قانوني او 80% یې په جبري توګه راستل شوي وو. په راپور کې راغلي له ایران څخه د راستنیدونکو شمیر لوړ دی. دا په داسې حال کې ده چې په ایران او پاکستان کې میش افغان کډوال په دې هیوادونو کې د پولیسو له بد چلند او ځورونې شکایت کوي. د امریکا متحده ایالاتو په وینزویلا کې له جنجالي ټاکنو وروسته پروند اگست په لومړۍ نیټه د ټاکنو د اعلان شوې غټون کې نیکولاس مادورو پر ځای د اپوزیشن نوماند اډمونډو کونزالیس د ټاکنو د غټون کې په توګه وپیژند. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په یو بیان کې ویلي، د پراخو شواهدو په پام کې نیولو سره د وینزویلا ولس او امریکا ته دا روښانه ده چې ګونزالیس د جولای میاشتې ولسمشریزې ټاکنه د ډیرو رایو په اخیستلو سره ګټلې دي. د جولای 28 په وینزویلا کې ولسمشریزې ټاکنه تر سره شوې چې په دې کې نیکولاس مادورو د دریم ځل لپاره د وینزویلا ولسمشر اعلان شو. د دې هیواد د ټاکنو ملي شورا اعلان کړی و چې له 80% رایو څخه مادورو 2.15.2 او سیالی کونزالیس 4.2 رای ګټلې دي. خو د حکومت اپوزیشن ویلی وو د دوی نوماند اډمونډو کونزالیس په دې ټاکنو کې 80% رای خپلې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وای واشنگتن په دې کار کوي څول افغانستان څخه د بهرنۍ ترهګری د غواخونو مخ ونیسي. د دې وزارت وایاند ویدانت پیټل پروند اگست په لومړۍ نیټه په یو خبری کانفرنس کې ویل، د خراسان هغه ډله ده چې په نړیواله کچه د بریدونو وړتیا لري. پیټل زیاته کړه، موږ په دې کار کوو څو ډاډ ترلاسه کړو چې افغانستان یو ځل بیا پر امریکا او متحدانو یې د ترهګریزو بریدونو د پیل ځای په توګه ونه کارول شي او له افغانستان څخه د بهرنیو غواخونو د راپورته کېدو مخه ونیسو. پیټل دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د طالبان حکومت په زلونو ادا کړي چې په افغانستان کې هیڅ ترهګر ډله فعالیت نه کوي او دوی نه پرېږدي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکارول شي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبری آژانس وی څه باندې 200 کورنۍ له پاکستان هیواده راستانه شوې دي. د آژانس نن پر خپل ایکس پاڼې اپ خوانی ټویټر ویلي پرون د تورخم له لارې دیرش، د سپین بولتک له لارې 8 او د نیمروز د ورېښمو پله له لارې 16 او د هرات د اسلام کلا له لارې 100 کورنۍ هیواد ته راستانه شوې دي. د پاکستان حکومت د تیر کال د نومبر میاشتې راهیسې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې وه. خبرونه مولا آزادی رادیو نو اوریدل، آزادی رادیو وس په آزادی رادیو ډاٹ کام ویب پاڼه کې هم اوریدلای شئ. وړاندې په خبرونه کې به واوري، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي دغه هیواد له افغانستانه د ترهګرۍ د ګواښونو پر مخنیوي کار کوي، خو بل خواته یو شمیر افغانان وایي چې په افغانستان کې د ترهګرۍ پراخېدو په اړه وروستي راپورونو اندېښمن کړي دي.
افغانستان ملت یو جنګ ځپلی ملت ده، په آینده کې نور جنګونه ونه شي په افغانستان کې، او هر مشکل او هر څه چې وي د خبرو له لارې حل شي.
او په کندهار کې د وطني کولرونو تولید زیات شوی دی،
تر 2000 تزره لزره پنځله زره رقم بر رقم کولران دي، نو بیا دا پنکې دي دا خارج راځي، د دوبۍ سره راځي.
خبرونه کې د افغانستان او نړۍ اړوند نور مطالبه هم راسره شته، ملتیا مو غواړم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
خبرونه ته بیا هم ښه راغلی. ورزو د خبرونه لومړی راپور ته، ملګرو ملتونه وایي لا هم د داعش ترهګریزه ډله په سیمه کې جدي ګواښ دی او له افغانستان د باندې ویر خپروي. د ملګرو ملتونو د بندیزونو د ملاتړ او څار ډلې په خپل تازه راپور کې د داعش ډلې د خراسان ولایت څنګه القاعده شبکه او د هغوی د اړوندو ډلو او افرادو د فعالیتونو په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي له افغانستانه خپرېدونکي ترهګرۍ به په سیمه او تر هغې هاخوا ځایونو کې د نام نه یو لامل شي. پاته حال په دې راپور کې باورې
د امریکا متحده ایالاتونو د ملګرو ملتونو د هغه راپور په خبرګون کې چې له افغانستانې د ترهګرۍ د خپرېدو په اړه اندېښنه ښودلې ویلي، امریکا په دې کار کوي چې له افغانستانه د ګواښونو او ترهګرۍ د خپرېدو مخنیوي وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان ودان پټیل پرون پنځشنبه د اګست په لومړۍ نیټه یوې خبري ناستې ته په افغانستان کې د ترهګریزو فعالیتونو په تړاو د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل، که څه هم داعش خراسان څنګه یو ځان غوښتونکې ډله ده او په نړیواله کچه د بریدونو توان لري، خو ډاډ یې ورکړ چې امریکا بل افغانستان د غوښونو مخنیوي وکړي.
موږ په دې کار کوو څو ډاډ ترلاسه کړو چې افغانستان یو ځل بیا پر امریکا او متحدانو د ترهګریزو بریدونو د پایل ځای په توګه ونه کارول شي او له افغانستانه د بهرنیو غوښونو د راپورته کېدو مخه ونیسو.
دوی وایي چې امریکا له خپلو نړیوالو او سیمه ییزو متحدینو سره په ګډه د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې او له دې اړخه د متوجه ګواښونو د مخنیوي لپاره هلې ځلې کوي. دا په داسې حال کې ده چې تازه ملګرو ملتونو ویلي چې له افغانستانه خپرېدونکې ترهګري به د سیمې او له هغې خوا د ناامنۍ مهم لامل وي. د ملګرو ملتونو د بندیزونو د ملاتړ او څار ډلې په خپل 14 ګڼه راپور کې د داعش ډلې د خراسان ولایت څنګې القاعده شبکې او د هغوی د اړوندو ډلو او افرادو په اړه اندېښنه ښودلې وه، ویلي وو چې داعش ترهګریزه ډله لا هم په سیمه کې جدي ګواښ دی او له افغانستانه د باندې ترهګري خپروي. تر دې وړاندې د 13 جولای میاشتې په 10 هم د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څار ډلې په یو بل راپور کې ویلي وو چې داعش او القاعده ترهګري ډلې په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو لپاره خوندي پټنځایونه موندلی شي او دا هیواد د ترهګرۍ سرچینه ده. په همدې حال کې یو شمېر افغانان وایي په افغانستان کې د ترهګرۍ او احتمالي ناامنیو په اړه وروستي راپورونه اندېښمن کړي. د کابل ښار اوسیدونکي حیا افغان ازادي راډیو ته وویل،
موږ چې کله د نړیوالې ټولنې لخوا په افغانستان کې د امنیتي ګواښونو خبرونه اورو، نو ډېر زیات د خفقان احساس کوو، ځکه چې د افغانستان ملت یو جنګ ځپلی ملت ده، په آینده کې نور جنګونه ونه شي په افغانستان کې، او هر مشکل او هر څه چې وي د خبرو له لارې حل شي.
د کندوز ولایت یو سیدونکې شمس الله بیا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
رقم رقم خبرونه پخشي دي، خلکو ذهنونه خرابوي. موږ تازه د څو وختو کې لږ زر آرام سي وسو، هر مشکل دی لار د خبر لار نه او د تفاهم د لار نه د ناس لار د جرګور لار په افغانستان کې امکان دی حل شته د لار نه باید کار واخلي
دوی پر نړیوال ټولنې غږ وکړ چې په افغانستان کې د ستونزو د حل لپاره دی ل جګړې پرته د یوې بلې حل لارې په مندلو کې افغانانو سره مرسته وکړي که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار په افغانستان کې د داعش ډلې د ګواښونو په اړه راپورونه رد کړي او دغه وسلوالې ډلې د ځپلو خبرې کړې ده خو د امریکا په ګډون بیلابیلو هیوادونو ګورو ملتونو په افغانستان کې د داعش وسلوالو د فعالیتونو په اړه وخت نا وخت اندېښنه ښودلې ده
په همدې موضوع به پاتې شو او په همدې موضوع مو د حقوقو پخوانی د حقوقو پانځي پخوانی استاد او د سیاسي چارو شنونکي استاد نصر الله ستانګزي سره مرکه کړې ده او په سر کې متره پوښتلې دي چې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو شتون او دغه راپورونه څومره حقیقت ته نږدې دي
متاسفانه په دې کې شک نشته چې د موږ سیما یعنی پاکستان افغانستان او تری او بریدا پور ایران او حتی په مرکزی آسیا که د افراطی دلو د افکار و نفوذ دا ثابتوي چې دا سیمه د ترهګري فعالیتونو د پاره یوه ښه مساعده سیمه ده نو له دنه امکان نیست کېدی چې دلته مختلف تروریستي ډلې شتون لري او فعال دي
نو آیا دا ډلې د داعش او نورې ترهګرې ډلې دا امکانات لري چې له افغانستان نه د سیمې هیوادونه تهدید کړي
متاسفانه په سر کې دغه تروریستي ډلې دو دولتونو چې هغه ایران او پاکستان نه په دې سیمه کې حمایه کړل او تر اوسه پورې هم تر پردې لاندې ځینې افراطي او تروریستي ګروپونه د دوی تر حمایې لاندې دي او له دې نه وختن په وختن د خپل سیاستونو د تطبیق لپاره زمینه مساعده وي نو په دې اساس دوی دلته په حداقل 40 کاله سرمایه ګذاري کړې ده نو د دوی شتون انکار نشي کېدی او کولی شي چې ښه میدان ولري د لپاره چې دلته هم اقتصادي فقر وجود لري هم قوي دولتونه وجود نه لري او همدارنګه د مالی منابعو ته د لاسرسۍ زمینې ډېرې مساعد دي یعنې د نامشروع پیسو پیدا کول ساده خبره ده بنان په دې اساس ویلی شو چې بلې دوی کیدای شي د سیمو هیوادونو ته او حتی له سیمې نه لرې هیوادونو ته
څنګه چې په دې راپورونو کې راغلي چې افغانستان څخه د تروریزم خپرېدل سیمه کې د نامنۍ بایس کېږي نو دا ګواښونه څومره خطرناک دي خپل افغانستان ته د افغانستان خوندیتوب ته
اول خو زه او شای وړم چې دا به ډېر غیر عادلانه وي چې اواز یو چې د افغانستان له ترهګرۍ خپرېږي لموږ سره جوخت د ترهګرۍ اصلي مرکز او د پالنځای پاکستان ده بران کله چې ویل چې د سیمه زمه هیوادونه اوس مثلا ویل کېږي چې حتی القاعده د ایران تر کور لاندې تر پوښښ لاندې فعالیت کوي بران دا به ظالمانه وي چې اواز افغانستان خاوره مثال ویل شي اما په هر صورت لکه چې ما مخکې عرض وکړ له هرې خاورې نه چې د افغانستان په ضرر ده په افغانستان په 50 کلو کې د افراطی ډلو کاغه چپی افراطی ډلې وی کراستی افراطی ډلې وی ډېر سره مې د دې پرمختګ نه پاتې دي د میلیونونو مهاجرین لري فقر وجود لري لوږه وجود لري چې چیرې دا ګروپونه په فعال وساتل شي او فعالیت کوي په راتلونکي کې به دا ستونزې د افغانستان له هم ژورې شي
یو وروستی سوال دا چې څنګه شتا سوېله په سیمه کې په غونډي هیوادونو کې او په افغانستان کې دا تروریستي یا دا ترهګري ډلې شتون لري نو آیا طالبان د دې وړتیا لري چې د دې ترهګرو ډلو یا مثلا داعش ډله چې طالبان سخت مخالف دي نو آیا طالبان د دې وسه لري چې دوی مهار کړي او دوی کنټرول کړي
زه فکر کوم طالبان ته په ټول حال دا مشکله ده ول دي چې ترهګرو ډلې څنګه چې فعال دي خپل طالبان نړیشل لري مشخصا د داعش په ارتباط چې دوی په فکري لحاظ هم له داعش سره په مخالفت کې دي او د کورس کې چې هغه وځپي د دې میدان بشته اوس ډېر لیدل کېږي چې په پاکستان کې ده نو که چېرې په افغانستان کې یو متحد قوي او قانوني دولت رامنځته نشي او په خپلو پښو یو ولاړ دولت رامنځته نشي او په نړیوالو سره لازم تعاملات تیره بیا د تروریزم او د غیر قانونی دارایی و پر ارتباط همکاری اونی که به ایز وجه طالبان پخول در پالیسی یا که بریالی نیدی
د سیاسي چارو شنون کې یو په کابل پانتون کې د حقوق پانځي په خوانې استاد نصر الله ستانګزای وو چې په افغانستان کې د ترهګر وډلو پښتون را سرغږېدلی وو.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
ډیره موده کیږي چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د کډوالو ستونزې روانې دي. اوس ورزو ګاونډي پاکستان ته د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د بی اسناد افغان کډوالو د کورونو د پلټنو او د کډوالو د پراخنیولو لړۍ یو ور بیا تیزه شوې ده. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وایي تازه پاکستانی پولیسو 1350 بی اسناد افغان کډوال نیولي چې 240 تنه یې تر افغانستان ته د ستنولو په هدف تورخم ته رسولي او نور خوشی کړی دي. په دې اړه سنا کاکړ پاتې حال راکوي.
په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وایي چې پاکستانی پولیسو د پلازمینې په بیلابیلو سیمو کې د بی اسناد افغان کډوالو د نیولو پراخ عملیات پیل کړي او په دې ترڅ کې تازه د ښځو او ماشومانو په ګډون 1350 بی اسناد افغان کډوال نیول شوي دي. د دې شورا له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې د نیول شویو کسانو له ډلې 340 کسان افغانستان ته د ستنولو په هدف تورخم ته انتقال شوي او پاتې نورې خوشي شوي دي. د پاکستان حکومت کسان په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د پاکستان د نېشنل دیموکراتیک ګوند دی ویلمې په خبرولو سره د افغان کډوالو د زورولو په دې لړۍ اندېښنه ښودلې ده. د دغه ګوند له لوري په یو بیان کې چې نن خبر شو راغلی دی چې سهار وختي د ویزو د پلټلو په هدف د افغان کډوالو کورونو ته ورتګ ناسم عمل دی. په همدې حال کې یو شمېر افغان کډوالو بیا ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو څو ورځو کې د پاکستاني پولیسو له لوري د نیول شوي افغانانو شمېر 200 تنو ته رسیږي، خو دا شمېر د کډوالو د شورا له لوري نه دی تایید شوی. په اسلام آباد کې د پولیسو له لوري د افغان کډوالو د دغه پراخونیونو د افغان کډوالو ترمن سخته ویره خپره کړې ده. د امریکا د پیټو کیسلرونکو افغان کډوال محمد سمی ازادي راډیو ته وویل
دا وضعیت هو خلکو لپاره واقعا د اندېښنې وړ دی چې درې میوادونو ته د تاګ انتظار کوي. زه پخپل هم یو د هغو کسانو له جملې نه یم چې نږدې درې کاله کېږي پاکستان کې د امریکا ته د تاګ لپاره انتظار وباسه. هم په دې ویره کې یم چې که د پولیس سره مخ شم یا د هغوی د عدلي تعقیب لاندې راشم، ویرېږم چې افغانستان د بیرته ډیپورټ نه کړي.
اخوا د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالت کې مشت یو شمیر افغان کډوال وای د دې ایالت په بیلابیلو سیمو کې هم پولیسو د افغان کډوالو د نیول او بندي کولو لړۍ پیل کړې ده. د پېښور په ښار کې مشت یو افغان کډوال چې نه غوړي نومې په دې راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې تازه د پېښور پولیسو نیول او بیرته د پیسو په بدل کې خوشي کړې ده.
سودا په سوته او مبیرون د بوت بازار کې لږه سي د پولیسو ګاډي روانو او د لری نه غږ را باندې وکاو چې تاسو نختي کارډ یا ماجر کارډ چې لري به موږ ته مازه دغه سي کیس لرمه پروټیکشن لیټر در سره دا بیا واچو د ماګاډي کې تقریبا 3 نیم ساعت په تانه کې اومه داته د ټلیفون نو اجازه تم نه را کول چې زه او چاته ټلیفون کوم ډیره سخت ګرمۍ کې سار کړم. نو بیا ما خپل خپلوانو نه تقریبا 15000 روپۍ اخیستې وي او بیا زرا خوشی کړم.
دا په داسې حال کې دا چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر اژانس نن جمعه په خپل ایکس پاڼه لیکلی چې تازه 200 افغاني کورنۍ د پاکستان له بیلابیلو سیمو خپل هیواد ته راستنې شوې دي. د باختر خبري اژانس د معلوماتو له مخې د تورخم له لارې دیش، د سپین بولدک له لارې 48، د نیمروز د وریښمو پله له لارې 16، او د هرات د اسلام کلا له لارې 100 کورنۍ هیواد ته راستنې شوې دي. دا په داسې حال کې دا چې د جولای په 6 نیټه هم په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوالو د اسلام آباد په یو شمېر ښارګوټو کې د پاکستانی پولیسو د تلاشي او د نیونې د عملیاتو په اړه ویلي وو. پاکستان د تیر کال له نومبر میاشتې راهیسې له دغه واده د بی اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ چټکه کړې چې لا هم دوام لري. د راپورونو له مخې تر اوسه لږ تر لږه 6.5 لک افغانان له پاکستانه ایستل شوي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
وسم د نړیوالو موضوعاتو واره رسیدلې دی. د آزادی اروپا آزادی رادیو خبریاله آلسو ګورما شیوا او یو شمیر نور امریکایي وګړي له روسیې سره د بندیانو په یو لویه تبادله کې له زندانه راخوشي شوې ده. دا تبادله پرون د اگست په لومړۍ نیټه د ترکیې په منځګړیتوب ترسره شوې. امریکا او غربي هیوادونه یو شمیر روسان هم خوشي کړي دي. پاتې حال یې له فریدې سیال نورو.
مننه فرشته جانې. د روسیې او امریکا ترمنځ د سړې جګړې راوروسته د بندیانو په لویه تبادله کې د څلوروش بندیانو له ډلې آلسو کورماشیوا، ایوان ګریشکویچ او پاول ویلن امریکا ته ستانه شوې دي. په واشنگتن کې د دغه راخوش شو بندیانو هرکلی ته د امریکا د ولسمشر جو بایدن او د هغې د مرستیال کاملا هریس سربیره د هغوی کورنۍ هم ورغلوي. د دغه راخوش شو امریکایي وګړو په بدل کې په امریکا او نورو غربي هیوادونو کې روسان او د روسیې د نشتې ملګري بیلاروس وګړي هم راخوش شوې دي. سپینې ماڼۍ ویلي 14 کسان روسي او 8 روسي بندیان بیا امریکا، ناروې، جرمني، پولند او سلوانیا په ګډه خوشې کړي دي. د الویدی ز روسي ترمنځ د بندیانو د تبادله د ترکیه په منځګړي توپ د انقره هوایي ډګر د الوتکو پر زخصناست پر زخصلیکا تر سره شوې ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن تایید کړ چې د امریکا د سمندري ځواکونو په خنۍ سرتیری پاول ویلن د ازادي راډیو آزاد اروپا خبريال السو کورماشیوا، روسي برټنوي فعال ولادمیر کار مورزا او د وال سټریټ ژورنال خبريال ایوان ګریشکویچ د تبادله شو بندیانو په ډله کې په هغه الوتکه کې امریکا ته ستنه شوې چې د انقره له هوایي ډګر پورته شوې وه. پر دې تبادلې د څه باندې 13 میاشتو بحثونو پایله کې هوکړه شوې او داسې ښکاري چې د مسکو لخوا د وادیم کراسکوف د ورګرځولو کېدو په غوښتنې پورې تړلې وه. د رویټرز خبر اژانس د راپور پر بنسټ کراسکوف په 2019 کال کې د برلین په یو پارک کې یو پخوانی چچنی یاغي وژلی و او له دې کبله یې په جرمني کې په عمري بند محکوم شوی و. امریکایي چارواکو نوموړی یو بده څیره بلله، ویلي دي چې روسان تر ټولو ډیر د همدې په خورشکېدو پر خورشکېدو یې ټینګار کاوه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او نورو جګپړو چارواکو د مسکو په ونوکوو هوایي ډګر کې د ورستنو شوو روسانو هرکلی کړی دی. د وال سټریټ ژورنال 23 کلن خبریال ایوان ګریشکووچ د 2023 کال په مارچ میاشت کې په روسیې کې د راپور ورکولو پر مهال نیول شوی و. هغه د همدې کال په جولای کې امریکا ته د جاسوسۍ په تور په 14 کاله بند محکوم شو چې ایوان پر ځان لګول شوي تورونه ټول رد کړي دي. د ازادي اروپا ازادي راډیو خبریاله او څلوېښت کلنه السوبیا د دوو ماشومانو مور ده. د 2023 کال په اکتوبر کې په کازان کې په هوایي ډګر کې نیول شوې وه. پر هغې هم د بهرنۍ اجنټ تور پورې شوې وه. هغه په څه باندې 16 کاله بند محکومه شوې وه. له دې سربېره ویلن چې پخوانی سرتیری دی په روسیې کې 15 کاله په بند کې تیر کړي دي او هغه هم د جاسوسۍ په تور امریکا ته په بند محکوم شوی وه.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
بیا هم د افغانستان نه درته یو راپور لرو. د تورخم دروازه له تیر شپې راهیسې د افغانستان د میوه او سبزیجاتو د سلګونو باروډونکو لاریو پر مخ تړل شوی. یو شمېر افغان سوداګر او چلوونکي چې لاری پر دې لارې ولاړې دي، نن یې ازادي راډیو ته وویل چې که دغه دروازه ژر تر ژره خلاصه نشي نو میلیونونه افغانۍ زیان به ورسیږي. چارواکي د دې کار لامل دي یو شمېر موټر چلوونکو موقتی صنعت د مودې ختمېدل بولي. نور حالی عبد سپوږمۍ راکوي.
لارې چلوونکي شیراغا احمد زی ازادي رادیو ته وویل کومه میوه چې د غوښتل له افغانستانه پاکستان ته صادره کړي د خرابېدو په حال کې ده.
دا ټیټ کاغذو کې ټول مټر درولې دي پاکستان کې روس پات اخلي په ټیټ کاغذو باندې. دا غسی حساب دا ټول خلک دین ډیر مجبور دي چې افغانستان میوه تباہ کړه بیګاره بیرته ولاړه ده. د افغانستان سیزن چې راشي دوی و بانه نه یو بانه جوړه کیږي. دا ټیټ سودا پیټ سودا کاغذونه ډیر جنجالونه د افغانستان خلکو ته تجارانو ته ډیر مشکل پیدا کړی ده.
د تازه میوه او سوداګر رفیع الله ازادي رادیو ته وویل که د تورخم بندر دروازه خلاصه نشي نو میلیونونه افغانۍ زیان به ورورسیږي. د ده په خبره چې موټر چلوونکي ټاټ سند نه لري خو ویزه او پاسپورتونه لري.
دو گاڑی زردالو زما خپل دی او د سیدی نور تاجرانو هم زردالو شته په تورخم کې. پاکستان دروازه بند کړی دا صادرات نه پرېږي دي. شون چې دو فرون ارجنټ حواله مو کې غږه مو کې چې گاڑی به اسناد ور زمون ټول گاڑی اسناد هم لري، ویزم لري، ویزا او پاسپورت هم لري او موټر وو سپورې ولر دی په گیټ پرو سپری خنه دي. ټول تاجران ډېر په مننه پیسو باندې ضروري کیږي توان کیږي.
د مسولانو د معلوماتو پر بنسټ تھاډ یو لنډمهاله سند دی چې د افغانستان او پاکستان د ګډي هوکړې پر بنسټ باروړونکو موټر چلوونکو ته ورکړل شوی او د پاسپورت او ویزې پر ځای کارول کیږي. د اعتبار موده یې د لومړي ځل لپاره شپږ میاشتې ښودل شوې چې نوي کېدو ته اړتیا لري. په ننګرهار ولایت کې د سوداګرۍ او پانګونې خونې چارواکي د دغو موټرو د درېدو او د تورخم دروازې د تړل کېدو لامل د صادراتي او وارداتي وسایطو د موقتی قرارداد تاد پای ته رسېدل بولي. د د دې خونې د مدیر پلاوی غړي مخلص احمد ازادي رادیو ته وویل د بارونکو موټرو چلوونکي له تورو اسنادو پرته د تورخم له لارې تیریږي. د هغه هوکړې پر بنسټ چې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت او د پاکستان د صنایعو او سوداګرۍ وزارت د پلاوی ترمنځ د مارچ له 15مې تر 20مې نیټې پورې شوې، هیڅ موټر چلوونکی نشي کولای د تاټ سند پرته پر تورخم واوړي. هغه ازادي رادیو ته وویل چې موټر چلوونکو ته وخت ورکړل شوی و چې بل اسناد د جولای تر 13مې پورې نوی کړي.
اوس چې دا ضرب العجل د اګست لومړۍ نیټه ټاکل شوی و چې باید د اګست لومړۍ نیټې څخه وروسته هیڅ ګاډی، هیڅ ډریور او هیڅ کلینر ټاټ د صنعت نشتون پرته دوی تګ راتګ نشي کولی. په سلګونو لارې سبزي او میوې بار شوي دي، په لاره کې ولاړ ده.
په همدې حال کې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګڼې خونې مشر خانجان الکوزی وایي هیله لري چې د وروستي ځل لپاره موټر چلوونکو ته اجازه ورکړل شي چې له ټاټ سند پرته پر تورخم دروازه تګ راتګ وکړي.
نو دا یو ډیر جدي ستونزه ده. څو وخت نه را په دې خوا دی کې هم حکومتونه کلفیت او مسولیت لري، هم سکتور خصوصي ترانسپورت مسولیت لري چې خپل وظایف په وخت او زمان سره ترسره کړي. نو هر وخت وخت ته ورکول کیږي، هر څومره چې موږ تلاش وکړو دا مشکل حل نشو. موږ خو تجارانو ته ویلي دي چې د ټریډ سند ونه لري په هغه موټر کې باید مال بار نشي. اما یو تعداد موټروانان وایي چې موږ د ټریډ سند لرو، مال بار کې بیا هلته چې ورسیږي مالم ګروګان ونیسي او په تکلیف یو. امیدوار یم چې آخر ځل دفاره دغه موټرو ته وخت ورکول شي.
د مسؤلینو په خبره تر اوسه د افغانستان 1400 لاریو او د پاکستان 0 لاریو ته د سند ورکړل شوی دی.
و موریدل د تورخم د دروازې د بندیدو لامل افغان سوداګر لستونز سره مخامخ شوی وو او میلیونونه افغانۍ زیان ورته رسیدلې. خو بلې خوا په کندهار کې یو شمیر سوداګرو د وطني کولرونو تولید شروع کړی دی. د یادو کولرونو یو شمیر وسایل بهرني او ځینې وطني دي چې د هوا د سړولو لپاره د بهرنیو کولرونو خه بدیل بلل کیږي. نورحال زمونږ همکار ناورو.
دا د کندهار د لومړي ناحیې اړوند د ټک ټک بازار سیمه ده. محمد رضا د تیرو 15 کلونو راهیسې دلته حلبیسازي کوي او له څو کلونو راهیسې په خپل دکان کې وطني کولرونه هم جوړوي. دی وایي د ګرمۍ په موسم کې تولید دا او پیرودونکي ډیر وي.
کولران بازار شدی شکر بی خستم بازار را روان دی شګر می دی ډیر خرڅیږي کولران. نو بازار شپ بازار دی کولر نو تر زر وینس او بلارت نو تر وزره تزره لزره پنځله زره رقم بر رقم کولران دی. نو بیا د پنکی دی د خارج راځي، د دوبی سره راځي، واټر پمپان د چین سره راځي. دا نو دا چادر بیا زار رقم سچینای مسته روسیا مسته رقم پر رقم دین او پکشي کې چادر.
کندهار کې تولید سوي کولرونه د کندهار شهر او ولسوالۍ ترڅنګ زابل، روزګان، هلمند او فرا ولایتونو ته هم لېږل کیږي. د کنداري کولرونو یو بل تولیدونکي محمد اغاوی د دوی تولیدي کولرونه کم مصرفه او د ډیر وخت لپاره کار کوي.
اگر زه د دې جوړې مکمل شمج دا یو غره دا شایسته په ډیزاین کې جوړ کړی دي، سکو می ور کړی دي، امریکایي جالونه رانی سو بیا دا رنګ وو صفاکوې سره نه بیا که دې کې مش دوه ډیره رقم قسم خاشي لرو، په وطني خاشي کې مستا، عراقي خاشي مستا، ایرانی خاشي په کې مستا.
کندهار کې د جوړیدونکو کولرونو قیمت له 1000 افغانۍ څخه نیولې بیا تر 8000 افغانۍ پورې دی چې له بهره د راوارد سو کولرونو په پرتله ډیر ارزانه دي. د کندهار وسیدونکو وایي وطني تولیدي کولرونه اقتصادي دي او د برېښنا په نشت کې هم د سولر په مرسته کار کولای شي. دوی زیاتوي چې د وطني کولرونو کیفیت باید د نړیوالو معیارونو سره سم وساتل شي ترڅو د پیرودونکو باور لا زیات شي.
دا خو شکولر دی افغانۍ مرسته د افغانستان خپل تولید دی، در خارجي او د ایراني خو دا ډېر ښه کار کوي، د خلکو وس پر رسېږي او که برق نه وي د بیټرۍ سم کار اخیستی سي که برق کې د برق موجود ته تړل کیږي خو ښه کار کوي.
افغانی کولران خو راست دی ستا قربان سر مچی او د خپل وطن تولید دی، بل دا زموږ پسته وطن خلک د پاره یو لکا زمینه برابره ده. او بل د خارجي کولرانو دا یو نکي مثبت په جهه دغه دی چې یو نکي اوبه هم ډېرې زیاتې نیسي او مصرف کې هم کم دی او بل خپل د وطن تولید دی.
کندهار کې مخکې کلونو کې وطني کولرونه ډېر کوچني او محدود ډولونه درلودل، خو اوس د وخت په تیریدو یې جوړونکو ډول ډول نوښتونه کړي او ډېر لوی کولرونه هم جوړوي. خلک وړاندیز کوي چې د طالبانو حکومت او خصوصي سکتور باید د کولرونو د تولید په برخه کې پانګونه وکړي ترڅو دا صنعت نور هم پراختیا ومومي. دوی دا هم وایي حکومت او اړوند بنسټونه دي د کولرانو د جوړولو تخنیکي زده کړو مرکزونه جوړ کړي ترڅو ځوانان په دې برخه کې مهارتونه ترلاسه کړي او د کار فرصتونه ورته برابر شي.
ازادي راډیو څلور ویش ساعته له تاسو سره ده.